بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او نا شکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او رسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغه سی حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وی ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهه ورځې سې شنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د مرغومي یا جدې د میاشتې 6مه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی ثانی له 10مې او د 2023 میلادي کال د جنوري له 10مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمیزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره دراوړو چې په افغانستان کې د کښتۍ په باب د خبرداریو په اړه ده. بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومي لړۍ نننۍ برخه دراوړو. ورپسې هم د ایران او افغانستان ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه زغلنده کتنه هم کوو. بیا هم د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو وړتیاو نومي لړۍ د نننۍ برخې اورېدو ته هم ستاسو پام راغواړو، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو pastoday.ir/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرې. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل په ایران کې د اسرائیلو د موساد جاسوسي ادارې سره اړوند 14 وګړي او عناصر نیول شوي دي. لویدیځي هیوادونه د بیان د ازادۍ په باب ریاکار چلند کوي. طالبان وایي په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په دریدا کې بهرني لاسونه دي. د پاکستان چارواکو ویلي له افغانستانه پر پاکستان په تیر 2020 کال کې 14 ځله حمله شوې دي. او د یمن حکومتي مسؤول یو مسؤول مقام د دغه هیواد د جنگ او کلابندۍ د دوام مسؤوله امریکا وبلله. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شاندمې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اسرائیلو د موساد جاسوسي ادارې 6 عملیاتي ټیمونه پیژندلي او د دغې جاسوسي ادارې د 14 عملیاتي عواملو د نیولو خبرې هم ورکړی دی. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو وزارت په یوې اعلامیه کې د اسرائیلو د موساد جاسوسي ادارې پر 4 عملیاتي ټیمونو کلک گزارونه کړي او ویلي دي د ایران د امنیتي مامورانو د شپې ورځې په مجاهدت سره د دغو ټیمونو یو شمېر غړي نیول شوي هم دي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي په دغه ترهګر چینل کې په تهران، اصفهان، یزد، آذربایجان غربي او ګلستان ولایتونو کې د موساد جاسوسي ادارې د درویشتو عملیاتي او پښتيباني وګړي او ترهګر پیژندلي او تر دې دمه د ایران په داخل کې 14 کسان ورڅخه نیول شوي او د هغوی مختلف عملیاتي تجهیزات او وسایل هم کشف او ضبط شوي دي. همدارس په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي د دغه چینل سرغنې سیروس په نامې سره یو کس په یوه اروپایي هیواد کې استوګن دی او د ټولنیزو چینلونو له لارې پیژندل شوي چې د هیواد په داخل کې له عملیاتي وګړو سره په پیل کې ارتباط ټینګاوه. همداراز په دغه اعلامیه کې روښانه شوي ده د وروستیو اطلاعاتو په اساس موساد جاسوسی ادارې د ایران په مختلفو سیمو کې د ورستوي بلواو لافظه د استفادې په مخې سره د ایران په سترو خارونو کې د ورانکارو عملیاتو او د غراز د یو لوړپوړي فوجي چارواکي د تیرور او ورسره د هیواد د جنوب له سمندري پلو څخه د خطرناک او چاودیدونکي موادو د منتقلولو هڅه کوله چې ټول عملیاتي وګړي لا هر ډول اقدام مخکې وپیژندل او د قانون په منګولو کې کېر شول. په دغه اعلامیه کې هم دار ویل شوی دی په دې توګه په تیرو شپږو میاشتو کې دا د جعلي او وحشي سیونیست رژیم دوهمه ستره عملیاتي او اطلاعاتي ماته وه چې تل د ایران د اسلامي جمهوریت د امنیت ساتونکو له ویښو او سرشیندونکو میړنیو سربازانو له چورلټ ځواب سره مخ شوي دي. امریکایانو په نصیب کې لا زیاتره موتو پرته بل څه نشته. د ایران د خارجه وزارت ویندوی د ایران په ضد امریکا زیاتره سیاسي او اقتصادي دباو پر ناکامیده په ټینګار سره روښانه کړه. د امریکا درستو ولسمشرانو په نصیب کې لا زیاتره ناکامیو پرته بل څه نشته. تسنیم خبری اژانس راپور ورکړ. د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنانی په خپل یو ټولنیز پیغام کې د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد د امریکا د حکومت زیاتره دباوونو او همدارس د امریکایانو د دښمنۍ په باب لیکلی دی. د ایران له اسلامي جمهوریت او د ایران له ملت سره د امریکا دښمنۍ کومه نوې خبره نه ده او دا اقدامات له تیرو څه د پاسه څلوېښتو کلونو راهیسې دوام لري. ښاغلی ناصر کنانی دغه راز وویل د ایران په ضد د امریکا د مختلفو حکومتونو د غلیمانه اقداماتو له امله نړیوال او حقوقي مسؤلیتونه پټ نه پاتې کیږي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی د اسلامي ایران په ضد د امریکایي رژیم د زیاتره سیاسي اقتصادي او پروپاګانډیز دباوونو اعمالاتو په اشاره سره وویل دغه دستور العمل تل او په سترو دروغو سره د بشري حقوقو د ملاتړ ډنډوري وهي، خلکو ته دوکې ورکوي، خو بیا یې هم د یو ولسمشر په نصیب هم کومه بریا نه ده شوې او تل یې ماته خوړلې. هغه وویل امریکایان ولې له منافقو او خاصو او خاینو سیونیستي سلاکارانو باندې د دوی د اعتماد له امله له دغو ټولو بېشرمیو او ناکامیو عبرت نه اخلي. همدلته ده چې ایران یو خپلواکه او قدرتمن هیواد دی. لویدیځي هیوادونه د بیان د ازادۍ په باب ریاکار چلند کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د نړیوالو اټمي مرکچی ټیم سلاکار او د سیاسي چارو یو کارپو ښاغلی محمد مارندی له رشیا ټوډی خبری چینل سره په مرکه کې وویل د فرانسې شارلی ابدو خبرونه چې له دې مخکې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې سپکاوی هم کړی وو په دا وروستیو کې د دینی او سیاسي مرجعیت د سپکاوی کوونکو کارټونونو د خبرولو په مخې سره یو سیالي ترسره کړي چې په دغه خبرونی او همدارس د هغه څه په زمينه کې چې د بیان د ازادي نوموي د فرانسې پر سیاستونو هم په ځان پسې ډېرې نیوکې درلودلې دي. محمد مرندی همدارس ویل د فرانسې دغه خبرونی یوازې د دینی او سیاسي مرجعیت سپکاوی نه دی کړی، بلکې هغه هڅه یې کړې ده د ایرانیانو او په لویدیځي آسیا کې د سلګونو میلیونونو خلکو د دین او کلتور هم سپکاوی وکړي. هغه زیاته کړې ده فرانسه همدارس رسندوی لمسوي چې په ایران کې د بلواو ملاتړ وکړي. د ایران د غلوړ پوری سیاسي کارپو د خبرې په کولو سره چې د دوی له نظر ازادي د ایران له نظر له ازادۍ سره توپیر لري ټینګار کړي. هغه وخت چې ایران وغواړي خپل غږ د نړیوالو غوګونو ته ورسوي نو فرانسه او نور لویدیځي هیوادونه د ایران رسانې بایکاټوي. اروپایي اتحاد د تیر کال نومبر په وروستیو کې له ډیموکراسۍ د پلویتو په پلمه د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمېر ادارو او شخصیتونو ترڅنګ د ریډیو او ټلویزیونی ادارې سره اړوند د پریس ټی وی خبري چینل او ورسره اړوند د فعالیتونه بایکاټ کړي دي. د ایران او عراق چارواکو د شهید قاسم سلیمانی او ورسره د ملګرو د شهادت دوسیه وڅېړله. زموږ خبریال راپور راکړ د عراق د قضایي قوې پلاوی مشر مسلم متعب او د ایران د قضایي قوې لومړی مرستیال حجت الاسلام محمد مصدق په تهران کې په یوې کتنې کې د سردار قاسم سلیمانی او د هغه د ملګرو د شهادت په دوسیې غور وکړ. د ایران د قضایي قوې لومړی مرستیال حجت الاسلام محمد مصدق په تهران کې د عراق د قضایي قوې د پلاوی له مشر مسلم متعب سره په کتنې کې د ته په اشاره سره چې د دواړو هیوادونو د تحقیقاتو ګډ پلاوی به د سردار قاسم سلیمانی او د هغه د ملګرو د شهادت دوسیې په حق لا ډیر ستر کار تر سره کړی وویل. د دغه جنایت حکم ورکوونکو د مباشرانو او د عاملانو په حق لا د دوی دو دوسیې سندونه او مدرکونه مخکې عراق ته سپارل شوی دی. حجت الاسلام مصدق د عراق او د ایران د ګډو تحقیقاتو د کمیټې لغړو وغوښتل چې د دغه دوسیې د تورونو کسانو په حق لا سم مجرمانه نوم غوره کړي او د قانون په اساس عمل وکړي. د عراق د قضایي قوې لوړې شورا مشر مسلم متعب هم په دغې کتنې کې وویل د هغو کسانو په حق لا چې په دغه جنایت کې لاس درلودلی که په کومې څوکۍ او مقام کې وي ضروري حقوقي او قضایي اقدامات باید ترسره شي. د عراق د قضایي لوړې شورا مشر مسلم متعب دغه راز وویل دغه چارې مصداق د عراق په قضایي ادارې کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیولو د حکم صادرول دي چې هغه اعتراف کړی د سردار قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس د ترور د جنایت د اجرا حکم یې ورکړی و. د ویلو دا چې سردار قاسم سلیمانی د ابو مهدی مهندس او د هغه د ملګرو پر ضد جنایت کارانه اقدام د تحقیقاتو په حق له د ایران او ایران د اسلامي جمهوریت د ګډې قضایي کمیټې څلورمه غونډه په تیرې دوشنبې ورځ تهران کې پیل شوې او نن پای ته رسیدلې ده. طالبان وایي د نجونو د زده کړې د دوام په درېدا کې بهرني لاسونه دي. دا طالبانو لوړپوړي چارواکي چې څه موده مخکې د نجونو د زده کوونکو د زده کړې له دوام سره سخت مخالفت کړی وو د افغان نجونو د زده کړې د دوام درېدا یې بهرنیو عواملو سره تړلې ده. طالبانو د زده کړې له شپږم صنفه پورته د نجونو د زده کړې د دوام د منع کولو او همدارس په پوهنتونونو کې د نجونو د زده کړې د ممنوعیت د فرمان په دلیل د نړیوالې ټولنې لخوا په ډیر زیات دباو کې دي. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم تیرې جمعې ورځې په خپل ټولنیز پیغام کې ویلي وو په پوهنتونونو پارکونو او سپورټي حالونو کې د میرمنو شتون د بې عزتۍ فساد او بې ناموسۍ نښه ده. ظاهراً د طالبانو د موقته حکومت لوړو زده کړو وزیر له ډیرو زیاتو داخلي او بهرنیو نیوکو سره له مخامخې ده وروسته له خپل دریځه شاته کړی دی. ندیم پرون د نجونو د زده کړې د دوام لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره د هڅې ژمنه کړې ده. شفقنه خبري اجانس راپور ورکړی د طالبانو د موقته حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د ملګرو ملتونو د مرستیالې د دفتر له سیاسي مرستیال مارکس پورزل سره په کتنې کې د نجونو د زده کړې د منع کېدا سبب بهرني عوامل بللي. په داسې حال کې چې د الازهر پوهنتون په شمول ډېری مذهبي شخصیتونو په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو د تعلیم منع کېدا له اسلامي تعلیماتو سره په تضاد کې بللې ده. ندیم ودی شوی چې د طالبانو موقته حکومت نیت لري په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په اساس یوه مناسبه تعلیمي فضا رامنځته کړي. په افغانستان کې کاختی تر خطرناک حد رسیدلې ده. په دې اړه لا کابل اعظم د خبريال را لګل راپور په ګډه سره او
د ناروې د کډوالو شورا رئیس یان اګلن خبرداري ورکړې چې په دولتي ادارو کې د خزو د کار مخنیوي به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلن چې دا مهال د افغانستان په سفر دی وایي په نا دولتي مؤسسو کې په خزو د کار د بندیز لامل به شپږ میلیونه کسان له لوګې سره مخ شي. دغه شان به شپږ لکه ماشومان د زده کړو او 13.5 میلیونه افغانان به پاکو اوبو ته له لاسرسي بې برخې شي. نوموړي په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د دې ترڅنګ به 14.1 میلیون نور افغانان د سرپنا په ګډون له بیلابیلو خدمتونو بې برخې شي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلن د تیرې یک شنبه په ورځ کابل ته تللی او تر دې دمه یې له څولو بیلابیلو طالب چارواکو سره کتلی دي. نوموړي د کډوالو او راستنیدونکو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي د ښځو له حضور پرته دوی نشي کولای خپل بشري مرستې روانې وساتي او دم ګړی هم په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه درولي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر د ناروې د کډوالو شورا له رئیس سره په لیدنه کې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د تحصیل او کار لپاره هڅې روانې دي او بشري مرستې باید مشروطې نه وي او بهرنیان دې له وخت مخکې پریکړې نه کوي. طالبانو د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نادولتي او کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. خو یان اګلن وایي چې طالبان دې په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. نوموړی وایي په تیرو دوو لسوزو کې دوی د افغانستان په بیلابیلو هغو سیمو کې چې آن د طالبانو تر ولکې لاندې وي میلیونونو کسانو ته مرستې رسولې دي. د ناروې د کډوالو شورا مشر لیکلي چې د 2023 کال لپاره یې 1,00,000 افغانانو ته د مرستو د رسولو هوډ کړی و، خو د طالبانو د وروستۍ پریکړې له امله دا مرستې وځنډول شوې. دا مهال د ناروې د کډوالو شورا یا NRC په ګډون یو شمېر نړیوالو مؤسسو خپل فعالیتونه ځنډولي او خبرداری ورکړی چې که په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز پریکړه لغوه نشي، دوی نشي کولای له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دا مهال 28 میلیونه وګړي د مرستو ته اړتیا لري. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د زړه ناروغۍ ماشومان روغتونونو ته پیژندل شوي دي. زموږ خبریال وایي 4 ماشومان چې د سوری زړه ناروغان ول د افغانستان سرې میاشتې له لورې روغتونونو ته ورپېژندل شوي دي. هغه 4 ماشومان چې د سوری زړه ناروغي یې درلوده د افغانستان سرې میاشتې له طرفه د فرانسویانو او آریان روغتونونو ته ورپېژندل شوي دي. په تیرو 4 کې د افغانستان پلازمېنه کابل کې 542 هغه ماشومان چې زړونه سوری درلودل د افغانستان سرې میاشتې لخوا بیلابیلو روغتونونو ته ورپېژندل شوي دي. په افغانستان کې د سالنګ مشهوره لویه ټرافیکي لاره د موټر چلوونکو پر مخ خلاصه شوې ده. د افغانستان د سالنګو د ساتنې او څارنې ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې دوی د سالنګونو د لویې لارې د خلاصولو لپاره جدي تدبیرونه غوره کړي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست مشر حافظ محمد یعقوب رسنیو ته ویلي چې اوسمهال په سالنګ کې هوا وریز ده، خو 4 وروسته بیا د واورو د ورخت د اټکل سربیره د 2 ورځو لپاره د ساړې چاپې ساتنې سینټي ګراډ منفی 1.5 درجو پورې خودل شوی دی. دا خبرونه له تهران اوري. په پاکستان کې دینی عالمانو په دغه هیواد کې ترهګر اقدامات حرام وبلل. فارس خبری ایجنس راپور ورکړ د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د مذهبي مدرسو عالمانو او استادانو نن د یوې ګډې اعلامې په خپرولو او د یوې ګډې فتوا په صادرولو سره پر امنیتي ځواک د وسلو راکاګل د اسلامي احکامو او شرع په اساس حرام وبلل. په دغه فتوا کې راغلي دي د پولیسو او نورو فوجي مامورانو په ضد وسلو په لاس کې پورته کول له شریعت سره په تضاد کې دي، او هر څوک چې د پاکستان د اساسي قانون او نورو قوانینو په ضد اقدامات وکړي د قانون په اساس به سزا شي. دغه فتوا د پېښور د دارالعلوم، د حقانیه دارالعلوم او د المدارس د ادارې په شمول د سیمې د دینی مدرسو عالمانو لخوا صادره شوې ده. د صادر شوی فتوا په اساس هر څوک د جهاد اعلان حق نه لري، او یوازې د پاکستان حکومت چې د یو اسلامي حکومت په عنوان سره دندې ترسره کوي له دغه حقه برخمن دی. تاریخي طالبان پاکستان تر هغه ډلې له سمودا رئیس د اسلام آباد له حکومت سره د سولې د خبرو ترلاسه کولو ناکامۍ وروسته ترسره شوی اوربند هم لغوه اعلان کړي، او دغه راز په درس پاکستان کې د حکومتي او عمومي ځایونو په ضد خپلو ترهګرو اقداماتو، حملو او بم چاودنو ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت یې ورته اقداماتو ته مجبور کړی، او دغه راز د پاکستان حکومت د افغانستان طالبان هم وګواښل چې د TTP یا تحریک طالبان وګړو ته چې په افغانستان کې روزنیز مرکزونه لري په دغه هیواد کې د پاتې کېدو اجازه نه ورکوي. که داسې نه وي نو په افغانستان کې به د هغوی په ضد فوجي عملیات ترسره کړي. زمون خبری له اسلام آباد راپور اخر د پاکستان د سولې د مطالعاتو او چیرونو موسسه پرونه وخت د ویلا می پخپرولو سره په 2022 کال کې په پاکستان لا بهره د شو حمله شمیر 15 موریدونه اعلان کړی، ویل دي چې په دغه حمله کې 14 حمله لا افغانستان شوې دي. او د یمن د ملي نجات حکومت د سیاسي دفتر یو مسول مقام دغه هیواد په ضد جنگ او تپلی کلا باندې د دوا مسولیت امریکا ته متوجه وباله. المیادین خبری چینل راپور ورکړی دی یمن د ملي نجات حکومت د سیاسي دفتر لوړپوړي مسول مقام علي القهوم په خپل یو ټولنیز پیغام کې امریکا په یمن کې د سولې د ټینګېدا لپاره د هڅو په لاره کې د خنډ جوړونې او د تاوتریخوالو د زیاتولو مسوله بللی، او ټینګار یې کړی پر یمن د تپلی جنگ او کلا باندې دوام د امریکا په فیصلو سره ترسره کیږي. داود د محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت من اوردن کو سیمه ایز اونړې وال خبرونه مو واوریدل. اوس خپل سیاسي تبصره دراورو چې په افغانستان کې د کښتې په باب د نړیوالو ارګانونو او ادارو لخوا د خبرداري راپاړه ده. په افغانستان کې د ساړه او د اقتصادي بحران په سختیدا سره په دغه جنگځپلي هیواد کې د کښتې د رابرسره کېدا په باب نړیوال خبرداري هم زیات شوی دي او پر دې ټکی ټینګار شوی چې که په افغانستان کې اوسنی وضعیت دوام وکړي نو ښایي د دغه هیواد کابو 6 میلیون خلک له کښتې سره مخ شي. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان اګلنډا چې کابل ته سفر کړی دی په یو ټولنیز پیغام کې وویل په غیر حکومتي ارګانونو او موسسو کې د میرمنو د کار د ممنوعیت په دوام کې به په افغانستان کې کابو 6 میلیون خلک له کښتې سره مخامخ شي. د ناروې د کډوالو د شورا مشر ټینګار کړی د دغه وضعیت په دوام سره 6 لک ماشومان له زده کړې پاتې کیږي، 13 میلیون کسان د څښاک له اوبو او دغه راز 14 میلیون خلک به له درملنې او روغتیایي خدماتو محرومه پاتې شي. یان اګلنډ چې پرون کابل ته تللې د طالبانو له لوړپوړو چرواکو یو غوښتي میرمنو ته د کار اجازت ورکړي. له دې ورسره چې دا غوښتنه د طالبانو له کوم چرواکي مطرح کوي باید دې واقعیت ته توجه وشي چې د افغانستان په 13 لسیزو داخلي جنگونو او د نیواک په 2 لسیزو پړاو کې ډېرې میرمنو خپل خاوندان له لاسه ورکړي دي او په میلیونونو ماشومان هم یتیم پاتې شوي دي، او دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې په ډېرو کورنیو کې میرمنې د نان او نفقه راوړونکي دي چې په حکومتي ادارو او یا په خصوصي ارګانونو او موسسو کې کار کوي. په دې اساس د دغو میرمنو له کاره منع کول په لکونو کورنۍ په تیره بیا د هغوی بادشیان او په خاصه توګه د خوړو او درملو په برخه کې له جدي مشکلاتو سره مخامخولی شي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه ښاغلی حسیني مزاري په دې باب وایي په داسې حال کې چې تمه دا ده د اسلامي ملګرتیا موسسې او یا اسلامي هیوادونو چرواکي د طالبانو له چرواکو سره د لیدو کتو لپاره کابل ته سفر وکړي، د اروپایي هیوادونو چرواکي دغه کار کوي چې د اسلامي هیوادونو د ډیپلوماسۍ د کمزورتیا او په اسلامي نړۍ کې یوې هغې مهمې موضوع ته د بې پامۍ نښه ده چې د افغانستان د لکونو خلکو ژوند ګواښي. شک نشته چې د افغانستان د ولس د مشکلاتو اصلي سببونه په افغانستان کې د امریکایي او انګریزو عسکرو په 13 لسیزو جنایتونو کې ریښه لري او اوس هم امریکا او د افغانستان د ولس وبخه اوس هم د امریکا د افغانستان د ولس د کابو 10 میلیارد ډالری شتمنیو په کنګل کولو سره او د غراز د بندیزونو په لګولو سره د افغانستان د خلکو مشکلات لا زیات کړي دي، او د لویدیز د بشري حقوقو ارګانونو هم د افغانستان د خلکو په ضد د لویدیځي هیوادونو د جنایتونو پر دوام سترګې پټې کړې دي. امریکایانو د افغانستان په 2 لسیزې نیوه کې د کوکنارو د کښت په پټه ملاتړونو سره کروندګر د لا زیاتو نشیزو توکو د کرلو په لور کاغلی، او اوس افغانستان د خپلو لومړنیو اړتیاو په تیره بیا د کرهڼې په برخه کې په تامینولو کې بې وسه دی. د افغانستان د مسلو یو کارپو امین فرجاد هم په دې با وایي افغانستان د کرنیزو چارو لپاره د اوبو خور لپلوه له ډیرو ظرفیتونو برخمن دی. له بده مرغه په مخکنیو کلونو کې دغه ظرفیتونه د کوکنارو د کر لپاره کارول شوي، او نیواګر د کوکنارو د کر په ځای د بل فصل د کرلو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د پلان د اجرا کېدا خنډ شوی، څو د افغانستان کرنیزه برخه د خپلو خلکو د خوراکي او مهمو اړتیاو چارې تامین نه کړی شي. په هر حال د افغانستان د نیواک له پړاوه باقی پاتې جوړښتي مشکلاتو ترڅنګ په خصوصي برخو کې د میرمنو له کارونو څخه د منع کولو په شمول په عمومي چارو کې د طالبانو سترو سیاستونو هم د افغانستان د خلکو په تیره بیا د هغو کورنیو مشکلات ډیر زیات کړي دي چې میرمنې سرپرستی دي، د دې عمله د افغانستان خلک تمه لري هغه داخلي مشکلات چې په ځینو سیاستونو په بیا کتنې سره د حل وړ دي ختم شي، څو د افغانستان پر ولس تپلي بهرني مشکلات پر دوی لا زیات اجتماعي او اقتصادي دبونه زیات نه کړي. په عین حال کې د افغانستان خلک تمه لري ملګري ملتونه هم پر امریکا د نړیوالو دبونو په زیاتولو سره د دغه هیواد شتمنیو د آزادولو سببونه برابر کړي، څو د افغانستان د خلکو مشکلات او ستونزې هم کمې شي. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وژمې. ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه ومنئ. ستاسو د تعتونو د قبلې دا په هیله د تلپاتې وژمې د پروګرام یوه بل برخه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان ویناو کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لیتوګ درته وړاندې کوو. په دې پروګرام کې د قران کریم لخوا ل دوخمنه د نهیرې دو په اړه، د قران د سپارښتنې پر د رهبری د ستر مقام لاندې شان خبرې درته وړاندې کوم، چې پکې د بدلون دراوستلو لپاره لوی شرط ل دوخمن او دوخمنیو نهیرې دل بیان. قدرمن اوریدونکو، هغه حضرت فرمایي د بدلون دراوستلو لپاره یو لوی شرط له دوښمن او دوښمنیو نه وېرېدل دي. خدای تعالی خپل پیغمبر ته فرمایي: وتخش الناس والله احق ان تخشاو. د دنیا له خلکو باید ونه وېرېږي او د یو بل له خبرو مه وېرېږه. هر یو مثبت او لوی کار ممکنه ده ځینې مخالفان ولري. مخالف مخالفت کوي. نن د انټرنیټ پښتون سره د مخالفتونو ډولونه هم غالبا زیات توند او زورون کیدی. که یو مهم صحیح یقیني او حساب شوی حرکت کیږي، باید د دغه چیزونو پروا و نه کړي. د بهرني دښمن پروا هم باید و نه کړي. هر ډول حرکت چې په هیواد کې د اصلاح په لور کیږي، د دښمن یو لویه جبهه موجوده ده چې دې ته ناست دی او همیشه فکر کوي چې یو گزار ورکړي، هم د هاردویر په برخه کې او هم د سافت ویر په برخه کې. د دوی سافت ویر حمله هم دا دی چې په هیواد کې کومې مهمې منطقي او سمې فیصلې کیږي، په خپلو پراخو تبلیغاتو سره تر پوښتنې لاندې راولي او په دغه تبلیغاتي سترواکۍ سره چې د صهیونیستانو په لاس کې ده، هغه وځپي او له منځه یې یوسي. باید له دوی ونه وېرېږو، باید حرکت وکړو. او زما په اند لارې هم همدا ده چې ځوان ځواکونه په ډګر کې موجود وي. څوک چې پروا نه کوي او نه وېرېږي او بې له ملاحظې حرکت کوي، ځوان کسان دي. البته د ځوانو ځواکونو شتون په همغه شکل چې مخکې مې عرض وکړ، له ځوان فکر او ځوان روحیې استفاده او د هغه له اقدام او جرأت او حرکت استفاده د غیر ځوانانو د شتون د نفي په معنا نه ده. شرط دا دی چې دا کار ونش. عزیزانو د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و، نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو خیچاره اوز امان الله زمانی لخپل ګران ملګری
صادق حسین
سره د تاسو خدمت ته حاضر شویم چې ورس پانو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې دا اوریدو فرصت ولرئ. د تهران رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو خیچاره اوز امان الله زمانی لخپل ګران ملګری
صادق حسین
سره د تاسو خدمت ته حاضر شویم چې ورس پانو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې دا اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، نن به لومړی د تهران چاپ کې هم ورځپاڼه ولولو. د برازیل هیواد ټرمپ چې همدا اوس د امریکا په فلوریډا ایالت کې موجود دی، ملاتړو بلوګرو د ټولنیز انټرنیټ پاڼو په لمسون او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ په ادعا سره په تېر یکشنبې ورځ په پلازمېنې برازیلیا کې په حکومتي ودانیو حملې وکړې او د څو ساعتونو لپاره یې پارلیمان ستره محکمه او د ولسمشرۍ ماڼۍ په نیوا کې وروستلې. د برازیل ولسمشر هم د بلوګرو د ځپلو حکم ورکړی. د افغانستان د خلکو بېلابېلو پرګنو د هیواد د 15 خاریزو په وجلې کې د انګلستان د شهزاده هیري د اقدام د غندلو په ترڅ کې چې څو ورځې مخکې ورباندې اعتراف کړی وویل، د بریتانیا د دغه شاهزاده اعترافات یوازې په افغانستان کې د امریکا د اوږ جنگ په بهیر کې د ناټو د متحدانو د جنگي جنایت یوه برخه ده. د عراق واستازی علي ترکی الجملي ویل د دغه هیواد پخوانی لومړی وزیر مصطفی الکاظمی څه موده کیږي چې د محاکمه کې دا له ویرې څخه متحده عربي اماراتو ته تښتېدلی دی. په مصطفی کاظمی باندې لګېدلې توردارې چې د مقاومت د سترو قومندانانو قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس په ټیرور کې د امریکا له پوځ حکومت سره مرسته کړې وه. د امریکا پخوانی خارجه وزیر هنری کسینجر په خپل نوي کتاب کې ولیکل، په ناټو ائتلاف کې د غړیتوب لپاره د اوکراین د کاندید کېدل لغوه کېدل او د دغه هیواد لخوا د بېطرفۍ د حالت غوره کول د روسیې سره نښته ختموي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو استازي د انګلستان د جاسوسۍ درې MI6 لپاره جاسوسي کوله. د یمن مقاماتو په ځانونو د ملګرو ملتونو بېلابېل استازي له سعود عربستان او د ریاض له لویدیځو متحدانو په ملاتړ او په لویتوب تورن کړي دي او همدا اوس یو راپور شوه شوی دی چې ښودنه کوي د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو پخوانی استازی د لندن د MI6 جاسوسۍ درې جاسوس و او ها او کوشش کړی دی چې د یمن د جنگ په حق له د سعود عربستان او د لویدیځو هیوادونو د نظر وړ روایت وړاندې کړي. د بحرین په مرکزي زندان کې بندیانو په غیر انساني شرایطو باندې اعتراض کړی. د بحرین په جو مرکزي زندان کې سرچینو په دغه بندیخانه کې د غیر انساني شرایطو د واکمن اعدام او د بندیانو د شکنجه کې دا خبر ورکړی. د بحرین الخلیفه رژیم په بحرین کې هماغه لره کچکوي چې عربستان په خپل هیواد کې ترسره کوي. د بحرین کابوت 14 بندیان له سختو شکنجو سپکاوي او بد چلندونو سره مخامخ دي. نیشنل انټرست مجلې په 2023 میلادي کال کې د دنیا د حالت لرلید په بازارونو کې د ګډوډۍ د اقتصادي ځوړتیا د اوکراین جنگ او د کورونا وایرس دوام ته په پام سره بې ثباته تور او نامطمئن اټکل کړی دی. د صهیونیست رژیم د کابینې تر ټولو زړورل پلانونه پیل شوي دي. هغه اقدامات چې د اسرائیلو سرزورو کسانو د فلسطین د خلکو پر ضد پلان کړي دي او ځینې اوس پیل کړي هم د فلسطینی ټاټوبي تر ایرو لاندې په اور بدل کړی دی او هره شیبه اور زیاتېدلی شي او د تلابي پر ضد د نوي جنگ سبب هم کېدلی شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د تهران چاپ د اطلاعات ورځپاڼې مهم سرټکي در سره شریک کړو. د عراق پخوانی لومړی وزیر مصطفی کاظمی له محاکمې څخه د ځان د تختولو لپاره متحده عربي اماراتو ته تښتېدلی دی. هغه د سردار قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس په ترور کې د امریکا له عسکرو سره ملګرتیا کړې وه. نیواګر صهیونیست رژیم له عمومي ځایونو څخه د فلسطین د بیرغونو د لرې کولو حکم ورکړ. د صهیونیست رژیم پوځیانو د لویدیځې غاړې او د قدس په بېلابېلو سیمو کې د حملو په بهیر کې و فلسطینیان ونیول او نیواګرو پوځیانو دغه راز په نابلس ښار کې په خلع العمود سیمې برید وکړ. د نړۍ هیوادونو د برازیل د ولسمشرۍ په ماڼۍ او پارلمان باندې د برازیل د ټرامپ بلوسوانو د ملاتړو حمله وغندله. د امریکا پخوانی خارجه وزیر هنری کسنجر وویل د اوکراین لخوا د بېطرفۍ د اعلانېدل د جنگ د ختمېدا لامل لاره ده. او د امریکا د دو پخوانیو لوړ رتبه چارواکو گاندولیزا رئیس او رابرت ګیټس وویل چې اوس وخت د اوکراین په ګټه نه دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس به د دنیا د ځینو ورځپاڼو مهم سرټکي در سره شریک کړو. د بریتانیا چاپ انډیپینډنټ ورځپاڼې په یو مطلب کې په افغانستان کې د 50 طالبانو د وژلو په باره کې د برتانوي شاهزاده هری د 13 پر وړاندې غبرګونونو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې په افغانستان کې د ننه خلکو د اعتراضونو پر مهال د شاهزاده هری د محاکمه کولو غوښتنه کړې ده. د انګلستان شاهزاده هری د سپیر یا اضافي په نوم په خپل کتاب کې چې له چاپ مخکې ځینې برخې تیرونه په اسپانیا کې ایشوا شوي دي لیکلي دي چې د په افغانستان کې په 2012 او 2013 میلادي کلونو کې د اپاچی هیلیکوپټرونو د پیلوټ په توګه د پوځي دندې پر مهال 15 طالبان وژلي دي او سره یې زیاته کړې ده چې په دې کار دی نه پښیمانه دی او نه پرې ویاړي، بلکې دا کار د ته داسې برخېده لکه چې د شطرنج له تختې چې دانې لرې کوي. د هغه دا څرګندونې په بریتانیا او نورې دنیا په افغانستان کې د ننه له سختو نیوکو او غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د بریتانیا انډیپینډنټ ورځپاڼې دغه راز په هلمند کې د شاوخوا 60 استادانو او محصلینو په ګډون د یوې اعتراضي غونډې د جوړېدا یادونه کوي. هلمند د افغانستان هغه ولایت دی چې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر مهال برتانوي ځواکونه پکې دېره وو. د دې غونډې یوه ګډونوال مولا عبدالله وایي په 2011 میلادي کال کې د کورنۍ څلور غړي په نهر سراج ولسوالۍ کې د برتانوي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. اسوسیټیډ پریس خبري اژانس هم زیاته کړې ده چې د شاهزاده هری عمل د بشریت له ټولو اصولو سره په ټکر کې دی او دوی غندي. هغه غوښتنه کړې ده چې شاهزاده هری بیا د دې عمل په خاطر له قانوني اقدام سره مخامخ شي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اطلاف او د طالبانو ترمنځ د 13 کلونو په جګړې کې لسګونو زره افغانان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي. ډیری ملکي تلفات د نړیوال اطلاف په هوایي حملو او د طالبانو په ځان وژونکو بریدونو کې اوښتي دي.
قدرمن اوریدونکو، امریکایي نیویارک پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په یو بل مطلب کې خبر ورکړی چې د بریتانیا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر پین مارټینګ د شهزاده هیری د همدې څرګندونو له کبله د کابل پرېښودو ته اړ شوی دی. 53 فارټینګ هماغه بریتانوي وګړی دی چې د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال یې یو شمېر سپیان او پیشوګانې له کابله وایستلې. نوموړی چې وایي د شاهزاده هیری کتاب یې نه دی خوښ شوی، د جمعې په ورځ برتانوي د سن خپرونې ته ویلي چې په افغانستان کې د دندې پر مهال د شاهزاده هیری انقلابي څرګندونو د ژوند له خطر سره مخامخ کولی شي. نو ځکه دی د احتمالي انتقامي حملو له ویرې له کابله ووت او حیواناتو ته د استوګنې د ځای د برابرولو کار یې نیمګړی پاتې شو. د نیویارک پوست لیکوال په وینا داسې ښکاري چې په افغانستان کې د فارټنګ هغه هڅې چې په تیرو 13 میاشتو کې د کوڅه ډبو حیواناتو د ژغورنې لپاره پیل کړې وې اوس ځنډېدلې دي.
ډېرو عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
الله مو مل او خیر چاره. د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، په دې شیبو کې زه امان الله زمانی سره د خپل ملګري
صادق حسین
د ایران د دفاعي وړتیاو نومي لړۍ له نننۍ برخې سره ستاسو په خدمت کې یم. په دغه نننۍ مطلب کې شهاب ثاقب نومي مخنیوونکی توغندی د ځانګړنو په باب در سره غږی کو، نو هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د هغه مخه نیونکي او دفاعي سیسټمونو په حوزه کې تر ټولو غوره وسله له ځمکې څخه په هوا فضا کې ویشتونکي توغندی دی چې د 2 کیلومتر په واټن کې د ښکېلېدا لپاره د هوا ضد توپونو پر ځای کارول کیږي. هوا فضا مخه نیونکي توغندوي سیسټمونه په کلي توګه په لنډ وټنه، مینځ وټنه او لر وټنه برخو ویشل کیږي چې له سمندره په هوا ویشتونکي توغندي سیسټمونه لږ تر لږه وټن هم لري، یعنی لا دې کم هم په کم وټن کې په ټارګیټ یعنی هدف د یرغل توان نه لري، ځکه دا لا زیات د سیسټم په کنټرولونکي سطحو کې د ایروډینمیکي ځواک د رامنځته کولو لپاره د چټکتیا او سپیډ ته د رسېدا لپاره د اړتیا وړ وخت په دلیل دی چې په دې بڼه کې توغندی د لارښوونې او د لارې د بدلولو وړتیا ولرل شي. لنډ وټن هوا زده توغندی وټن لږ تر لږه 15 کیلومتر پورې په وټن کې د لګېدا لپاره او لږ تر لږه 8000 میټره لوړوالی تر اندازې په نظر کې نیول کیږي. د هوا فضا توغندوي د پهی سیسټمونو د پلانونکو لومړیتوب په ټارګټ د توغندي لګېدل دي. البته په ټارګټ باندې په مستقیم ډول د نه لګېدا په بڼه کې د لا زیاتو اغیزو لپاره لازمه کې په هوا فضا کې د ویشتونکو توغندیو هیډ وار یا سر ګلوله به د ټارګټ په شاوخوا قبول له 1500 میټر پورې په حدودو کې له پیو څخه په استفادې سره وچودیږي. د دغه وټن اندازه د ټارګټ د تباه کولو او د سر ګلوله یا خولۍ له مشخصاتو سره اړوندیږي. په دغه توغندیو کې د دغه مقصد لپاره د ټارګټ د وټن مشخص کوونکي حسګر یا سینسر څخه استفاده کیږي. 16 ګټه له لرې کې دا مخکې د سر ګلوله یا د پیوز د چاودیدا عمل ترسره شي. په توغندیو کې شاوخوا پیوزونه دغه کارندوالی پر غاړه لري او دا پیوزونه مختلف ډولونه لري.
قدرمنو اوریدونکو، په وروستیو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي صنایعو د هوا فضا ضد ډول ډول سیسټمونه د پلانولو او جوړولو په ډګر کې او څاره پرمختګونه کړي دي. همدا اوس د ایران مخنیوونکي یونټونو او کنډکونه د ایران د فضا د دفاع لپاره له ډول ډول توغندوي دفاعي سیسټمونو څخه استفاده کوي. په دغو بریاو کې ډول ډول رادارونه، توغندوي سیسټمونه او کشفونکي ګایډیډ او مخنیوونکي سیسټمونه شامل دي او دا د ایران د اسلامي جمهوریت د ځای او د دفاعي متخصصانو په لاس پلان او تولید شوی او همدا اوس د ایران د پوز له هوا فضا ځواکونو سره موجود دی. هوایي امنیت د هیواد په پلو کې د تلپاتې امنیت د ټینګېدا یوه مهمه مؤلفه ده. هوا فضا دفاعی ځواک د هیواد د ځای تلپاتې امنیت د یوې مهمې ستنې په توګه ځایي او بشپړ ایراني تجهیزات په اختیار کې لري. د هوا فضا دفاعي ځواک یوه مهمه بریا د شهاب ثاقب په نامه سره په ټیټ الوت سره د هوا فضا مخه نیونکي توغندۍ جوړېده ده. دغه توغندۍ ګایډډ راډاري سیستم هم لري. شهاب ثاقب مخنیونکی توغندۍ د ایران د دفاعي صنایعو یو غوره بریا ده. دا توغندۍ چې د ټارګیټونو د تباه کولو لپاره په ټیټه سویه د الوت پلان شوی دی، د لید په کرښه کې له ریډ او ای لارښوونې استفاده کوي. شهاب ثاقب توغندۍ 3.2 متره اوږد، 145 میلیمتره قطر لرونکی دی. همداراز 4.8 کیلوګرامه وزن لري او دغه راز یې سپیډ هم ډیر زیات دی او په هرې ثانیې کې تر 800 مترو پورې په ډیر سرعت سره د مختلفو ټارګیټونو د پنخه کولو لپاره له 10 تر 11 کیلومترو پورې په ټارګیټ په دقیق ډول لګیږي او ډیر زیات ټارګیټونه هم ویشتلی شي او حتی په ټیټې ارتفاع کې د سونګو د اخیستو په حالت کې پوځي الوتکې هم د دې هومره سپیډ نه لري. د لا لوړې ارتفاع په وخت کې د الوت په بڼه هم د نورو مخنیونکو سیسټمونو ښکار کولی شي. همداراز نوي کرار جیټ ډرونز له هوایي ټارګیټونو سره د مقابلې لپاره په دغو توغندیو سنبال شوي دي چې په دې توګه له هوا په هوا کې په ویشتونکي توغندي بدل شوي دي. په دغه حالت کې شهاب ثاقب توغندي له یوه حرارتي ابتکي حسګر یا سنسر څخه هم برخمن دی چې د دښمن هوایي ټارګیټونو د ثبتولو وړتیا لري. په دې توګه د مځکني پلیټ فارم په نوم سره په کرار جیټ باندې د شهاب ثاقب توغندي د لګول شوي نمونې توپیر د هغه ګایډډ توغندي برخه ده چې د مځکي پلیټ فارم په اپوټه یې د ریډوي لارښوونې برخمن دی. په کرار جیټ باندې لګول شوی پلیټ فارم د تودوخې کشفونکی ګایډډ سیستم هم لري.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، دا ښکاری د چین FM 80 ډوله مخنیونکي توغندویز دفاعي سیستم او د شهاب ثاقب توغندوي ترمن توپیر چې د ایران د پوځ په خدمت کې دی ریډاري دی او توغندی نور یو شان ځانګړنې لري. په کلي توګه د شهاب ثاقب توغندی له 85% څخه تر 90% پورې یو توغول شوی توغندی او د دوو توغندیو د توغول لو تر 95% پورې په ټارګیټ د لګیدا احتمال خودل شوی دی. د ایران د شهاب ثاقب توغندي سر ګلوله یا خولۍ له 5.5 تر 14 کیلوګرامه پورې په وزن سره د تاوان رسونې ډیره وړتیا لري. دغه توغندۍ هم ځینې وزرې لري چې د توغندوي په وروستیو برخه کې وي او د توغندۍ په کنټرولولو کې ډیر رول لري او مخکنی وزر یا پنکه هم دغه توغندۍ د وړلو وړتیا کنټرولوي او دغه را د پیزونو استعداد او په موقع د چاودیدا په کارندوالي کې هم ونډه لري. دغه توغندۍ له مخکنۍ څوکې سره نږدې د شیشې یوه وړونکي شان ته کړکۍ لري چې د توغندوي په لاره کې د ځینو وړانګو مخه نیسي. په توغندۍ کې موجود ځینې پیزونه هم د ټارګیټ په لور د لاده کې حرکتونو او دغه را له ټارګیټ سره د ښکېلېدا لپاره له ډیپلر ښکارندې څخه استفاده کوي او دغه را د اوبو له سطحې په 2 متر لوړوالي پورې له ټارګیټ سره د ښکېلېدا امکان برابروي. په کارټال توغندۍ کې چې شهاب ثاقب توغندۍ د هغه پر اساس جوړ شوی دی له جامدو او لیکویډ سونګو څخه پکې استفاده کیږي چې همدغه سونګ په ثانیې کې د توغندۍ د سپیډ په زیاتولو کې اغیز شیندي چې په زیات احتمال سره په شهاب ثاقب توغندۍ کې همدغه سیستم موجود دی. دا په داسې حال کې دی چې دغه توغندۍ په کابل ثانیو کې 8 کیلومتره وټن ته د رسېدا لپاره د دغه توغندۍ د الوت وخت دی. له دې کبله د دغه توغندۍ شکل او بډې له غږه په لا زیاتې چټکتیا کې د مقاومت کوونکي ځواک د کمی د پوره کولو لپاره سیسټماتیک شوی دی چې د مخکینۍ او وروستیو وزرو ترمیان د شواو د انډول د برابرولو او په وروستۍ برخه کې کارول کیږي او دغه سونګ هیڅ دود نه کوي چې د دښمن په وسیله د دې توغندي د لارې د معلومولو امکان نه وي او په نتیجه کې د غافلګیر شونې او د غبرګون ښودلو لپاره د هغه د وخت د کمیدا سبب ګرځي.
ډېرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د دفاعي وړتیاو نومي لړۍ پروګرام وخت په همدې ځای پاتې رسیږي تر بل پروګرام پورې.
تاسو په لویه مهربان خدای سپارو، هر چیرې چې یاد بریالي او خوشحاله اوسئ.